دا مشال رادیو دا په خبرونه کې زه ګل ایاز او نادرا درته هر کله وای دا خبري سات دی. په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خو له هر سره مخکې د دې سات خبرونه وو. لومړی د خبرونو سره ټکی دا بونو په جانخیلو کې په یو ځانمرګ برید کې نه فوجیان وژل شوی. په سوات کې په یو خبريال په ټولنیزو رسنیو د امنیتي ادارو پر ضد د خبرو په تور مقدمه شوی او سبا د ایشیا کپ کرکټ جام کې د پاکستان او هند ترمنځ سیالي کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج وایي د بنو په جانخیلو کې د فوج پر قافله ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه نه فوجان وژل شوي دي او 15 نور ژوبل دي. د فوج د امریکو څنګه ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې د بریت پخلی کړي او ویلي دي چې د اگست پر 11 ماخه مهال په موټرسایکل سپور یو ځانمرګي بریت کوونکی د فوج په قافله حمله کړي او ځان یې الوزول دي. فوج وایي سیمه یې په ولقه کې اخستی او پلټنې روانې دي. بلخوا د فوج استخباراتو او پولیس چارواکو مشال لوی سره په خبرو کې د وژل شو شمیر نه خودلی خو د زخمیانو هغه شل خودلی ده. د بریز مواری چاند منلی د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په سیر په جانخیلو د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې په دې رستو کې نامنی زیاته شوی. د سیمې اوسیدونکو د امنیت په اړه د اندېښنو لکبله په بیا بیا جرګې کړي او پر لتون یې واهلی دي. د خیبر پختونخوا پولیس او امنیتي چارواکي وای د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو ډلو ضد کاروایي کوي. د سوات منګوري پولیسو د اگست په 11 په ټولنیزو رسنیو د امنیتي ادارو پر ضد پوسټونو په تور یو خبريال باندې مقدمه کړې ده. په درشوي مقدمه کې چې مشال لړیو ترلاسه کړي د منګوري تاڼي تفتیشي افسر ظاهر شاه لیکلي چې خبريال امجد علي صاحب په ټولنیزو رسنیو د سرکاري ادارو او مقامي انتظامی سپکاوي کړي او په ولس کې انتشار خورولو هڅې کړي. امجد علي په سوات کې د ازادۍ ورسپانی مدیر دی. پولیسو د اگست په 11 د خبريال په کور چاپا هم وهلي و خو نوموړی په کور کې موجود نو. خبريال امجد علي نن مشال لوسره په خبرو کې دا تورونه رد کړ او ویل چې د هیواد له اساسي قانون سره سم هغه ته د رائے د اظهار ازادي شته. دا هغه په خبر په مقدمه کې ټول تورونه بي بنیاد دي. دا په داس حال کې دا چې د دې نوړان دي د سوات پولیسو خبريال فیاض ظفر د اگست په 11 نیولې وو او پرې تور پور شوې وو چې نوموړی د عامه نظم ګډبټ کړي د حکومت ضد ولس پاروي او په ټولنیزو رسنیو په سرکاري کارمندانو د دروغو تورونه پوری کړي ول. خو خبريال فیاض ظفر دا تورونه رد کړي ول او نوموړی د اگست په 11 خوشی کړ شوی وو. په پیښور کې مشت افغان وګړي شکایت کوي چې قانوني اسناد لرلو باوجود یې پولیس زوروي او جلون ته اچوي. په ښار کې مشت ځینو افغان کډوالو د سپتمبر په لومړۍ نیټه مشال لوسر په خبرو کې ویل چې یو شمیر افغان ځوانان په جیلونو کې دي او یا خپل هیواد ته ډیپورټ کړل شوی دي. یو افغان کډوال د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال لوسر ویل چې په ښار کې لتیرو سلويختو کلونو راهیسې اوسېږي خو اوس هم ویره محسوسوي.
چرته خدای نه خواسته دماکه وشي ماجر دی. یاره ریډي والا غریب په دماکه کې څه کار؟ ریډي والا غریب په دماکه نشي کولای. دکاندار خو خپل بچو له زده شپې دومره رزه کوړم چې صرف هغه کور له هغه ترکاری مرکاری او دوه روټي نو هغه ما باندې بند شي هغه ما باندې ساري شي هغه ما ته یو پیغور شي.
خود په خبر په هیتابات پولیس تانی یو چارواکی د سپتمبر په لومړۍ نیټه مشال لوتی ویل چې دوی یوازې حق افغان کډوال نسی کوم چې له افغانستانه پاکستان ته بغیر سفری اسناد راغلي بي او له قانون سره سم چلند کوي. دا په داس حال کې ده چې په سین صوبه کې هم مشت یو شمیر افغان کډوال نیول شوی وو او خپل هیواد ته ستانه کړل شوی وو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جمعې په ورځ اعلان کړی چې دوی د نوي حلقه بندۍ وخت راکموي او دغه کار به د نومبر تر 10 پورې پای ته ورسوي. انتخاباتي کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تسره مشورې وروسته د راروانو عام انتخاباتو لپاره د حلقه بندۍ کولو موده راکموي چې مقصد یې په هغه هیواد کې پر وخت د عامو انتخاباتو ترسره کول دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې کمیشن به له دغه وروسته د عامو انتخاباتو شیډول یا جدول اعلان نبی. لدی وړاندې انتخاباتي کمیشن ویلي ول چې د روان کال د دسمبر پر 14 به روستۍ حلقه بندۍ اعلان کړي. دا په داس حال کې ده چې د تیر اگست په میاشت کې د پاکستان د مشترکه ګټو شورا د هیواد د لومړي برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې له مخې د هیواد آبادی څه د پاسه 2.1 میلیونه ده. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د پېښور چټک بس سرویس یا بی آر ټی نن د جمعې په ورځ د سهار 10 بجو نه معطل شوې ده. د بی آر ټی د ویاندې صدف کامل لخوا میډیا سره په شریک شوې خبر پاڼې کې ویل شوې چې په دغه منصوبه کې د ځینو کارونو له وجې بسونه درېدلې دي. د چټک بس د پروژې چارواکي وایي هلته د بسونو په اډو کې به ځینې کارونه کیږي او په کمپیوټري نظام کې به هم جدت راوستل کیږي، نو ځکه دغه سهولت د عرضي توګه بند شوی دی. د پېښور د چټک بس پروژه په 2018 کال کې د پخواني اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې پیل شوی و چې په 2016 کال کې یې پرانسته وشوه. روسیې نن سهار د سپتمبر په لومړۍ نیټه له ماسکو سره نږدې د یو اټمي پلانټ په شاوخوا کې د ډرون حملو راپورونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین فوج ویلي چې د هغه هیواد په مشرقي او جنوبي سیمو کې د روسیې عسکرو لخوا په 1300 میاشتنی جګړه کې خپل ځوابي حملو ته دوام ورکړي. د ماسکو خاروال سرګي سوبینن ویلي چې د روس د هوایي دفاعي نظام ماسکو ته تلونکي ډرون راغورځولې دي. او وروستۍ خبر د کرکټ، سبا د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه کیږي. ټاکل شوی چې د آسیا جام سیالو په ترڅ کې سبا دریمه لوبه د پاکستان او هند ترمنځ ترسره شي. دغه سیالۍ به د سریلانکا په پالی کې لوبغالي کې د پېښور پر وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شي، بلخوا افغانستان به د سپتمبر په دریمه خپل لومړۍ سیالي د بنگلاديش سره کوي. دا د مشالو ډی خبرونه. خبرونه مله مشال اوډي واوریدل او کچر را سره باندې غړي تر پای پاتې شي، نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د پاکستان فوج او وای په بنو کې پر فوزی قافله برید نه سرتیری وجري دي. د کراچي پولیسو په بند کې د یو ځوان د مبینه وجنې پر ضد احتجاج شوی. د احتجاج یو ګډونوال علاءالدین تور پورې کړی چې پولیسو نعمت الله د پیسو لپاره نیولې وو.
ما ورته چې خودکشي څنګه وکړه، تاسو خو بیګا د ما سره ډیل وکړو چې 1,00,000 روپۍ راوړه، ستاسو الک سره 2 کیلو چرس دي، موږ به ستاسو الک پرېږدو، 1,00,000 روپۍ راوړه.
په خبر پښتونخوا کې د بجلی، ګیس او نور خوراکي شیانو بیې لوړېدو له وجې ولس پریشان دي. دوی وای وار له مخې ګرانۍ سره مخامخ وو.
سره پرېشان 200 روپۍ خرج کړې دي او د غریبۍ کې مونږ لګیو او قسم نه بس دا څنګه ضرورت ته څنګه قوم دی ولا
تیل او دار فقطر ورته وي د غریبانو ته چې دې ځان له مزدوري مو کې.
د ملتپاله ګوندونو او ډلو د پلویانو ترمنځ د نظر او فکر اختلاف په سوشل میډیا په بدو ردو او کنځلو بدل شوی. د دې وجوهات څه دي؟
روخان فکر سیاست نه د مایوسه د عمل ک تر سو پورې ونه درید، تر وخت پورې به د خبر او مغه شان غیر سیاسي ریویو تزي کنزلې سپک سپوري پی غورجن لهجه.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو ل مشال رادیو سره اوسه. مشال لته تاسو غوږی. پولیس او فوزی چارواکي وای د بنو په جاني خيلو کې پر فوزيانو ځانمرګ بریټ کې نه سرتيري وژل شوی. د پولیسو او استخباراتي چارواکو په وینا شل نور سرتيري ژوبل شوی، خو د فوج اما اړیکو څنګه په خپل بیان کې د ژوبلو شمیر 15 خودلې ده او د نه سرتيرو وژنه تاییدوي. د بریټ ذمہواري لا چاند منلې. نور تفصيل عمر وزیر راکوي.
فوزی او پولیس چارواکی وای چې د خیبر پښتونخوا په جاني خیلو کې د اگست په 1 د پاکستان پر فوز بریټ کې 9 سرتیري وژل شوی او 15 نور زخمیان شوی دي. د پاکستان فوز د اماړیکو ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي چې په موټرسایکل سپاره یو مشکوکا ځانمرګي پر فوزی قافله بریټ وکړ چې پکې 9 سرتیري وژل شول او 15 نور ژوبل شول. بیان زیاتوي چې فوز د ترهګری لمنځه وړلو ته ژمن دی. دغه بریټ پرون د اگست په 1 نیټه مسخوتن محل جاني خیل مالی خیل امنیتی پوسټه سره شوه، خو په بنو کې پولیس او استخباراتي ادارو چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دغه بریټ کې 9 سرتیري وژل شوی او تر شلو پورې ژوبل شوی دي چې بنو فوزی روختون ته رسولي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر وو د پیښې غندنه کړې ده. هغه لیکلي چې د نه عسکرو په وژنه سخت خفه شوی دی. تر اوسه پورې د پیښې ذمهوري لا کومې ډلې نه دی منلې. تر دې وړاندې د اګست په 1 شمالي وزیرستان غلام خان سیدگی کې د امنیتي ځواکونو د ځمکې لاندې بمونو شنډولو پر یوې ډلې په موټر بامي ځانمرګي بریټ کې 2 ولسي وګړي وژل شوي ول چې خزا او میړه ول. د دې بریټ ذمهوري چا نه و منلې. د اګست پر 15 د شمالي وزیرستان یو لوړ پوړي انتظامی مشر اډیشنل ډیپټي کمشنر قیصر کونډي په وسلوال برید کې ژوبل شوی و چې د حملې ذمواري هم هیڅ یوې ډلې ونه منله. تر دې مخکې د اګست پر درېیمه شپې مهال په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا حملو کې دوه تنه وژل شوي ول او وسلوالو میرعلي کې د ماړي پېټرولیم شرکت ته سامان وړونکي اته ګاډي سوځولي ول. د هغو حملو ذمواري هم چا نه و منلې. ماړي پېټرولیم شرکت په شمالي وزیرستان کې لزمه کې تیل او ګیس باسي او تر دې وړاندې یې هم پر کارکوونکو حمله شوې دي او ځینې کارکوونکي یې وژل شوي او تښتول شوي هم دي. روان کال فروری په 11مه له کجوري امنیتي پوستې سره نږدې د هغه کمپنۍ د کاروان د امنیت لپاره ورسره په روانو سرتیرو ځانمرګې برید شوی و چې پکې درې تنه وژل شوي ول او 22 نور ژوبل شوي ول. په ژوبلو کې 15 کسان د ماړي پېټرولیم شرکت کارکوونکي ول او اووه د اف سي ځواک سرتیري ول. د هغه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په څیر په شمالي وزیرستان کې هم په وروستیو کې ناامني لا زیاته شوې چې پر ضد یې هلته په بیا بیا احتجاجونه هم شوي. روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 24 هدفي حملې شوې او تیر 2022 کال کې دغلته 46 هدفي بریدونه شوي ول چې پکې تر 60 زیات مشران، مدني او سیاسي فعالان، ځوانان، دینی عالمان، امنیتی سرتیری، سرکاری چارواکی او د ښځو په ګډون نور ولسی وګړي وژل شوي ول. په شمالي وزیرستان او جاني خیلو کې د نامنۍ او هدفي بریدونو ضد وخت په وخت احتجاجونه پر لتونه جرګې شوې. له حکومت یې په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. دا راز پر ځمکه لسه د پاسه یوې میاشتې راهسې د ټولو اتمانځایو لویه جرګه هم روانه ده. دوی د نورو غوښتنو تر څنګ په سیمه کې د امن باوري کولو مطالبه کوي. بلوریتا حکومت او فوز په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری ګړې
مشال لري. تاسو غوږی د بلوچستان پښین سره تعلق لرونکي ځوان نعمت الله د کراچي پولیسو په حراست کې مړ شوی دی. د نعمت الله رور رحمت الله او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچي مشرانو تور پورې کړی چې نعمت الله پولیسو په تشدد وژل دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي او په کراچۍ کې نورو پښتنو د اګست په 11مه د ښار په صدر سیمه کې د نعمت الله د جسد سره احتجاج پیل کړی، غوښتنه کړې چې د نعمت الله د وژنې عدالتي پلټنې دي وشي. بلخوا د کراچۍ ښار سیټي پولیسو ایس ایس پی عارف عزیز دعوه کړې چې نعمت الله او د هغه سره دوه نور ملګري پولیسو او حساس ادارو په ګډو عملیاتو کې نیولي وو او ورسره 10 کیلوګرام نشه توکي ترلاسه کړي وو، خو نعمت الله په حوالاتو کې خودکشي کړې ده. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي په دې رپورت کې راکوي.
د کراچۍ ښار صدر بازار مخېتا د مړی سره احتجاج کوونکو تور لګولو چې نعمت الله د پولیسو په بند کې په تشدد وجلې شوې، ځکه دوی د انصاف غوښتنو لپاره احتجاج کوي. د احتجاج په مهال د وجلې شوې نعمت الله ورور رحمت الله بیګا د زیارت په ماسخوتن مشال لیډیو ته وویل د دوی تعلق د بلوچستان صوبې د پښین سیمې سره دی. په کراچۍ کې مزدوري کوي. رورې د چای په هوټل کې کار کولو، د 15 ورځو نه موبایل بند و. پرون ورته د پولیسو لخوا ځواب شوی چروری په بند کې دي او نن ورته ویل شو چې هغه مړ شوی دی.
پر ماشام গ্রেফতার سو، بیا د ماشام از ماخ ټلیفون را کړو دا গ্রেফতার سو په دیف سي دغه څوک پسرا سین. بیا موږ سار بیا از مرخ شي اطلاع نه کړات نو سار بیا پر دغه بجه باندې پراته بجه ټلیفون را لچ بای تور خودکشي کړي ته راس سوال سپور ده.
د کراچۍ ښار د لیاری تانی د پولیسو د رپورت تر مخه نعمت الله د اگست په 13 نیټه د کرلی تانی په علاقه کې نیولې شوې وو. د کراچۍ ښار سیټي پولیسو ایس ایس پی عارف عزیز دا وکړي نعمت الله او د هغه سره دوه نور ملګري پولیسو او حساسه ادارې په ګډه عملیاتو کې نیولې وو او ورسره 10 کیلوګرامه نشه یي توکي چرس ترلاسه کړي وو. په دوی تور لګولې شوې چې د بلوچستان حب د لاري کراچۍ ته نشه یي توکي سپلای کولې. د کرلی پولیسو د اگست په 13 بیا مطبوعاتو سره په شریک کړي خبر کې دا وکړي چې نعمت الله په حوالات کې ځان ته تیزندې اچولې او ځانې وجلې دي. خو بلخوا د احتجاج او ګډونوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځای مشر علاءالدین بیا تور لګولې چې نعمت الله او دوه نور کسان پولیسو څو ورځې وړاندې نیولي وو او بیا ترې تر پیسو غوښتنه کوله او چې دوی د پیسو ورکولو څخه انکار کړي بیا یې په دوی تشدد کړی او نعمت الله ژوند دلاسا ورکړی دی.
نعمت چې کوم وخی دی کنه هغه ته ټلیفون کړی وو پولیسو ته تاڼې هغه ریکارډ شته هغه ته ویلي وو چې تاسو به 1,00,000 روپۍ راوړئ کس به بوځئ هغه وایي صحیح ده موږ به بندوبست وکړو. بیا د شپې 3-4 بجې ټلیفونونه ورته کړي دي دا په ریکارډ موجوده دي او د تاڼې نه په ټیسل نمبرو باندې ټلیفونونه شوي دي 3-4 بجې د شپې بیګا دا موجوده دي سهار چې بیا په 10 بجې ټلیفونونه کړي دي دا ټلیفونونه نمبرونه هر څه موجوده دي موږ سره سره دي. نو بیا یې سهار په 10 بجې ټلیفون ورته کړی دی ما وی خی بای څه مسله ده وای دی راته ویل چې راسئ تاسو اوس تاسو کس چې دی په تاڼه لاکب کې خودکشي کړې ده. هغه وایي ما ورته ویل چې خودکشي څنګه وکړه تاسو خو بېګا ده ما سره ډیل وکړو چې 1,00,000 روپۍ راوړه ستاسو هلک سره 2 کیلو چرس دي موږ به دا ستاسو هلک پرېږدو 1,00,000 روپۍ راوړه خودکشي څنګه کړې ده.
احتجاج چې مازیګر پیل شوی وو تر شپې ناوخته روان وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو عہدیدار عبدالرب دورانی بیا مشال ریډیو ته وویل دوی د انصاف غوښتنه کوي او غواړي چې د هغو پولیسو پر ضد کاروي وشي چا چې په نعمت الله تشدد کړی او وجلې دي.
که څه هم دوی پسې جرمونه ککړ وي که نه وي لیکن د سزا طریقه یې دا نه ده چې خلک په تاڼو کې دوی وژني او بیا سردخانو ته وړي. دې نه مخکې 3 ورځې مخکې سلطان محمد باجوړی وژل شوی دی. دې نه مخکې نور پښتانه ځوانان وژل شوی دي او که چېرته په تاڼو کې دغه ټارچر سیلونه وي او پښتانه وژل کېږي او بیا د دوی لاشونه راوځي او بیا د سند پولیس په هغو باندې د منشیاتو یا د اصلو په ککړ داسې یو جرمونه لګوي نو زما په خیال چې دا دروغ دی.
له دې وړاندې هم د کراچۍ او سند صوبې په پولیسو دغه ډول تورونه لګېدلې دي. د جولای په میاشت کې د سند صوبې په خیرپور سیمه کې د باجوړ سره تعلق لرونکو سلطان محمود په نوم یوتن د پولیسو په حراست کې وجلې شوی وو او بیا ځایي خلکو تور لګولې وو چې پولیسو په هغه تشدد کړی او هغه مړ شوی دی. خو د سند پولیسو تل دغه تورونه رد کړي دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په پاکستان کې د بجلی، ګیس، پټرول او ډیزل او دغه شان د بیانو او نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونو زیاتوالی ولس ډیر پریشان کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې خلک وایي کار روزګار کول او د کور چلول ورته ډیر ګران شوی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید د خوراکي او نورو شیانو بیې راټیټ کړي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان ځینې کسانو سره خبرې کړي. راځي چې دا وو
دا مشال ریډیو قدرمنو اور نرکو شبیر احمد جان ما څنګه چې تاسو ته پته را
پاکستان کې دا وخت یو شمیر خوراکي غیر خوراکي توکي بجلی ګیسونه او د پټرول نرخونه حکومت سیوا کړی دي. د چینو یو کیلو نرخ د هیواد په بیلابیلو بازارونو کې 100 او 180 ځینو ځینو کې تر 200 خلک وچ خرڅیږي. دغه شان د بجلی یونټ ته 150 روپۍ نه سیوا شوی دی. د بجلی بلونه ډیر زیات راغلي دي. 13 تقریبا 1 اونۍ راسي د ملک په بیلابیلو برخو کې په ټولو صوبو کې احتجاجونه روان دي. پټرول او ډیزل 300 روپۍ نه 1 لیټر زیات شوی دی. دغه خلک وایي چې دغه ګران نرخونه له وجې د دوی ژوند ډیر اغېزمن شوی دی. راځه چې ورشو په چارسدې فاروق اعظم چوک کې ولاړې ما چې مزدورکار، دیاړمار، دکانداران او عام ولس د دې نرخونو په اړه باندې څه نظر لري.
تم د سده عمر د سمره کار سکے
عمر مې 18 سال د خره پروډ کار کوم نو مې یوسف ته او د کا اپریشن پالات باندې زه ګرځم د پروډ خرڅو مټر په کوارم تر حال تر چړي ګلم دې چړي سار نه پرې سم 200 روپو خرڅ کړه دې او د غریبې کې مونږ لګي او قسم نه بس دا سنگ زرارت ته سنگ قوم دې ولا په ختم نه کوي.
دا خو تل د سال عمر دې ول سکول سبق ولا نه
بس غریبې بس سکول سبق نه شوي بس د خدیاړې تر اوري د خره پروډ کار کو بس دا دیګې نو
کار دې رونه دا وی څه کار دې
دار میں کانو سر کر کے اور میرے وعدے کا ڈاکہ جدا
د بیجلی بل خو راغل 9000 روپۍ راغل مونږ خو نه دی داخل کړی مونږ بلې میاشت کې به سره ګورو پیسې نه وي خلک خپل خرچه نشي چلول دارو بس دغه پنا 100 روپۍ دړې چینی دا سوکني چې پرګه پدې کې موږ دا نه وډنی شو برابر ول ما سار نه پرې صدقه 200 روپۍ کړې او وسم دا لاله مغه انچار یو 200 پیډم مول مې ځه جون ډیر بالکل ډیر زیات ثاني بالکل وہ گارے کرایا نے زیادتی سے وہ انگور راضی سے 2 لاکھ روپے قریب وہ گارے اخلی 3 لاکھ انگور ارسا مونگ تک رنج ماں پہ 200 روپے کانچے روڑو بس 1800 روپے اور پہ 250 روپے سوکھ پورے انگور سوکھ جانا سبزی نہیں سیا کرتے انگور بس 250 روپے کلو ہے
جسے بہت پہلے پہ جنگلو رہا سر کنو سدے ہو دم سدا
جامع پیر دوست نے بھائی جی جا چکل تیلو کی جی دیکھ کر زیادہ سی نو دا زیادہ رے تیل سو نو کی جی بڑوں مس رکھی جی کرانی مس رکھی جی اور یو شی اس ربا رکھی جی دا تیل او دار سے قطر اوار تو دے غریبانا ہوتا کہ دی جان نے مزدوری مو کی دا غریبانا نم خدے خکی زکہ چے غریبانان تباشو او غرق شو اول نشی اگستے بچو نے کتاب نشی اگستے بل سے تعلیم پہ نشی کولے اول نشی گرانی لا دل دا بسل پیدا کی او 500 ہو لگئی نس شی نے وگرے کی معشوم باندې تعلیم بس شی وکی او کاری سے وکی او دا نور خو جی چې کم یو راضی په بره کې جی دا بره خلک نو هر یو راضی د عمران خان نه بعد عمران خان به قدم می خیره او دا نور پسې په بره ځي نو د غریبانان دې خوا ته باکړل
یو کال مخ کې چرس لړ سي هغه وخت به اورو چینی غوړی دا به سنگول او اوس صورت
ګورا غوړی چې کم دی په 110 هم وړل بس دغه ګران شي په 110 په غوړی وړل او اوڑ چیری پین اڑا نشل کم پہ 100 روپے تروڑا میں اڑلا اوڑی کی وس دی بدے وقت عمران خان ناگل پش پک نیم سوا اش پک سوا او پی نیم سوا دا منگ اوڑی اوڑ لی
سڑی کور سنگا چلی بیا دے بجلی بل شو غم خادی شو جوڑ نا جوڑا شو سکول سبق تو غم خادا سنگا چلی
بس نارا تے رہی زدہ دکار کو میں والا کدا اش پک ہوا تکا لکھ لے وقت پلا مزدوری مکا میں نارا تے رہا ماں والا کر اوڑے میں بھرا تا پوڑے دی اوڑے میں نرہ پڑ جائے مزدوری کو مولا نے پیا تسوال لگم بل تنگم ټول را د وبو دا ور را چلوم نه غریبانا نسکی نور فشتر نه دل نه سوارم نشو ګټر نه سکه پر حکومتونه سکه
السلام علیکم ز د تنګي پرور باندې د وختو کټکول کار کومه به سال مینوم دی
به سال استاد زار ته وای چې کال نیمرس تلړ دا پټرول بجلی ډیزل وړو وړي چینی هغه نه خونه راته وای اوس راته وای کور څنګه چلوي روزګار څنګه دی
یاره زه خو یو کس ما بچی می والدی خدا ویما چې زما جون خو ډېر ګران دی او زه د ځان نه روستو کسانو ته ګورم زمانم ډېر زیات کمزور خلک دي زما په هغوی ډېر زیات نظر دی او ډېر کسان زه وینم منګل راځي او کینی چې هغوی روزګارونه ډېر زیات خراب دي نه په روډ باندې نه په بازار کې څوک مزدوري کولی شو نه مزدوري داسې خاص ملاویږي نه په مزدوري نن کار کیږي بجلی حد درجه ډېر زیات ګران ده چې د بجلی خو څوک سوچوم نشي کولی چې د هغې نن بل نشي داخلولې د ګیس بل نشي داخلولې اوړه کم ځای ته ورسره په 300 روپۍ باندې تروڑا دا سلور تاڑے یہ رو رضا بتا تا کم کم حبر کم حالات دا سی دی چنن خپل مر تا خلق بس دا مر نسو کری گی نا بس مر تا خلق تیار دی جن گران دے
سوک لیڈر یا پارٹیش دے چی تم آتے ہو ساتے
نا 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 گورے دے لیڈر ہو دو گورے دے اوٹ خبر برا تا نکے دا دین را بانے دا زکا منگل یو قسم سنی دے کرے او کم یو چی دا گے کورس ہے تا تلی بیا زمانگ تا پوست نرے کرے تا راشا دا تلمی علم و لکانو سال دے تعلیمونا کم زیتا رو سی دا لکانو کم کم دو پلیمے اکلو کم تعلیمونا اکلو نن نو کرښتا نه دغښتا ورشه شې شې لک روپیا ورکه چې تا نو کرکی شې لک روپیا خو هغه بیا په دیرش کده کې غټل نشي راشه زما بچی سوړ لسم کړه بند دو لسم کړه دې راشه راشه په 200 روپیا باندې پر سر حالت جارو وایو راشه دې دفتر کې جارو وایو
حضرمن ویرون کو تمہ لرم چې دغه خلکو خبره پتا سور درې وی خو بیا د پاکستان چکم نگران
وزیر اعظم نے انور اٹھک کاکل هغه خپل وینا کې ویل دي چې را د هواد پولیس ته د ریلی پر کول لپاره یې څه اسانتیا وی یا ارزانی نه ول لپاره به دي هڅه کوي چې راتلونکي سلور میاشتې لپاره دې په بجلی یا نو د بجلی د شانت نورو مدونه کې ریلی فرق خو دغه لپاره به دي وړاندې د ایم ایف سره رابطه کوي ځکه چې ایم ایف سره کوم د پیسو اغستو لوزونه او پاکستان حکومت کړی دی دا ځینې شرطونه دا سری چې هغه کې دوی د راغوی د وینا بغیر هغه کې دوی ولس لارک نه خنېغه سب شدی دی ټول باندې یا په داسې کوي زه باندې په نور شنو باندې نشي ورغولې اوس خپل قربا شبیر مجان لا ورکه اجازه تلوي لا پامه
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
د دمې نمخ کې تاسو څنګه واوریدل چې په خیبر پختونخوا کې ولس ګرانۍ او د بجلی بلونو پریشان کړی دي. همدارس په کراچۍ کې د ماربلو کارخانو مالکانو او کارکونکو د اګست په 11مه د احتجاج په توګه خپل کارخانې تړلې او احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو د حکومت نه د بجلی لوړ بلونو کې د کموالي غوښتنه کړې. مظاهره کوونکي وایي چې د بجلی د زیاتو بلونو له کبله یې زیاتره کارخانې بندې شوې چې د ډیرو خلکو کاروبارونو ذریعه وه. د اګست په 10مه د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر ویلي وو چې د هیواد د خرابو اقتصادي حالاتو له کبله نشي کولی چې حکومت ولسته د بجلی په بلونو کې رعایت ورکړي. تفصیل نیاز علي راکوي.
مظاهره کوونکو د حکومت نه د بجلی لوړو بلونو کې د کموالي غوښتنه کړې. د مظاهرې په وخت د آل پاکستان ماربلو کارخانې اتحادی او مشر عنایت آمیزی مشال لیډیو ته وویل د بجلی بلونو لوړېدو له کبله یې لګښت څو چنده زیات شوی دی.
زمنګ اعلی حکام ته دا مطالبه ده چې بھائی دومره ظالمانه ټیکسونه او د مرګ گزارونه په موږ باندې بند کړل شي. دا موږ له دې کم دی نو د روزګار موقع را کې موږ د حکومت نه شم نه غواړو. موږ څنګه چې سدي نو دا دې موږ ته پریدي چې موږ خپل لیبر او خپل روزګار نه ترجیح ورکړو.
په احتجاج کې شریک د آل پاکستان ماربل انډستری او مشر راحت شاه بیا وایي د بجلی بلونه درې چنده او څلور چنده زیات راغلي دي. نوموړی وایي چې د ماربلو زیاتره کارخانه او کاروبار کوونکي پښتانه دي او د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي له کبله یې کار ودرېدلی دی.
زموږ کاروبار تقریبا دیوالیه شوی دی. زموږ د ماربل سیکټر د الله په مهرباني باندې بندې کې ډېر غټ او اکثریت دی او تقریبا 75-80% بګې پښتانه د روزګار سره وابسته دي. د دې نه زموږ طبقه چې کوم ته په کې پی کې نه یا د بلوچستان نه راغلي د مزدوري په نیت باندې هغه خلک ډېر زره متاثره شوي دي او زموږ د روزګار تقریبا 450 کارخانې دي. هغه تقریبا 350 کارخانې بندې شوې د بجلی د بلو په اضافه سره.
د پاکستان په ګڼو خارونو کې د 1300 زره حسي خلکو د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي په خبرګون کې احتجاجي مظاهره پیل کړی دي. د ماربل کارخانو د اتحادی او غړي محمد اقبال وایي وس یوازې 8 ساعته کارخانه پرانستی وي نورې بند وي او د لګښت زیاتوالي او د خراب اقتصادي حالات له کبله نږدې 25% کارخانه بند شوې دي. د پاکستان په ګڼو خارونو پېښور اسلام آباد راولپنډي لاهور کوئټه ترڅنګ کراچۍ کې د عامو خلکو کاروبار کوونکو لخوا د بجلی لوړو بلونو پر ضد احتجاجونه شوي او لا روان دي. عام ولسوایي چې وار لمخ کې ګرانۍ پریشان کړي دي او اوس یې د بجلی بلونو ژوند نور مشکل کړی دی. بلخوا د اګست په 10مه د سینټ د خزانې د قائمه کمیټې غونډه کې له ګډون وروسته د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر ویلي چې د هیواد د اقتصاد حالت تر اندازې زیات خراب دی او حکومت ولستا د بجلی بلونو کې سمدستي رعایت نشي ورکولی. د پاکستان د خزانې نگرا وزیر شمشاد اختر دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان نگرا حکومت د پیسو نړیوال مالیتی ادارې IMF سره هم په دې اړه خبرې اترې کړي. د ډان ورځپاڼې د اګست په 10مه په خپل یو راپور کې ویلي د پاکستان په خواست د IMF چارواکو په واضح ډول ویلي چې په چا پسې څومره د بجلی بل جوړ شوی وي هغه به ورکوي. دا رپورټ تر مخه IMF چارواکو د پاکستان حکومت نه په لیکلي بڼه ځواب غوښتي چې که د بجلی په بلونو کې ولسته رعایت ورکړی شي نو هغه صورت کې به حکومت د IMF سره د شوي تړون په اساس د ټیکسونو ټاکلې شوی هدف له کومې لارې پوره کوي. IMF په خپل په دې اړه په رسمي ډول کومه اعلامیه نه ده جاری کړې. په پاکستان کې په وروستیو کلونو کې حکومت په بجلی او تیلو په سر ولسته ورکوونکي رعایت په دوامداره توګه کم کړي او وایي چې دا کار یې د پیسو نړیوال مالیتی صندوق IMF د پور شرطونو پوره کولو لپاره کړی دی. تیر وزیر اعظم شهباز شریف په حکومت کې د جولای په میاشت کې د بجلی بیو ته بیا کتنه وکړه او هغه یې لوړې کړې وي او هم هغه میاشتې په 12مه IMF پاکستان پاکستان ته د 3 ارب ډالرو 9 میاشتې پروګرام تایید کړو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف هغه مهال ویلي وو چې د IMF پروګرام منظوریدلی د هیواد اقتصادي استحکام په لړ کې لوی ګام دی او د پیسو نړیوال صندوق د شرطونو پوره کولو لپاره یې ګامونه پورته کړل. په دې اقداماتو کې د انرژۍ د بیو لوړولو، د حکومتي لګښتونو کمولو لپاره د کفایت شاعرۍ پروګرام او د 2023-24 مالی کال په بجټ کې د 215 ارب روپو نوي ټیکسونه لګول شامل دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی د روان غړي نمې برخه ته راورسیدو. تاسو د خبرونو لنډیز وایي. دا پاکستان فوج وای دا بن په جانب خېلو کې د فوج پر قافله ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 9 فوجان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د فوج د عام اړیکو څانګې ISPR په خبر پاڼې کې د بریډ اپخلي کړې ویډیو دي چې د اګست پر 28مه ماښام مهال په موټرسایکل سپور یو ځانمرګي بریډ کوونکي د فوج په قافله حمله کړې او ځان یې ژوبلې. د دې بریډ ذمہواري چاند نه دي. د سوات منګوري پولیسو د اګست په 28مه په ټولنیزو رسنیو د امنیتي ادارو پر ضد پوسټونو په تور په یو خبریال مقدمه درج کړې. په درج شوې مقدمه کې چې مشال اړو ترلاسه کړې د منګوري تاڼي تفتیشي افسر ظاهر شاه لیکلي چې خبریال امجد علي صاحب په ټولنیزو رسنیو د سرکاري ادارو او مقامي انتظامي سپکاوی کړی. خو خبریال امجد علي نن مشال اړو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویل چې د هیواد له اساسي قانون سره سم هغه ته د رای د اظهار ازادي شته. په پیښور کې مشت افغان وګړي شکایت کوي چې قانوني اسناد او لرلو باوجود یې پولیس زوروي او جګړې اچوي. په ښار کې مشتو ځینو افغان کډوالو ته سپتمبر په لومړۍ نیټه مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې یو شمېر افغان ځوانان په جیلونو کې دي او یا خپل هیواد ته ډیپورت کړل شوي دي. خو دا پیښور د حیدرآباد پولیسو ویلي دي چې دوی هغه افغان کډوال نیسي چې بغیر د سفري اسنادو پاکستان ته راغلي او له قانون سره سم چلند کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د جمعې پر ورځ اعلان کړی چې دوی د نوي حلقه بندۍ وخت راکموي او دغه کار به د نومبر تر 28مې پورې پای ته ورسي. انتخاباتي کمیشن په خبر پاڼه کې دا خبره کړې چې سیاسي ګوندونو له مشرانو سره سلا مشورې وروسته یې دا کار کړی. روس نن سهار د سپتمبر په لومړۍ نیټه له ماسکو سره نږدې دی او د یو اټومي پلانټ په شاوخوا کې د ډرون حملو راپورونه ورکړي دي. او سبا د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه کیږي. ټاکل شوی چې د آسیا جام سیالو په ترڅ کې سبا درې ملوبه د هند او پاکستان ترمنځ په خوطه وخت ماسکو دوري نږدې به کیږي. دا خبرونو لنډیز مو واردو. ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په پیښور کې مشت افغان وګړو د سپتمبر په لومړۍ نیټه مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې له 1300 مودې راهیسې یې پولیس او نور امنیتي ادارې تنګوي او سخت کړاوونو سره مخامخ دي. دوی وایي چې کله هم په پیښور کې د بدامنۍ کومه پیښه وشي نو د POR کارډونو لرلو باوجود یې پاکستان سرکاري ادارې گرفتاروي او جیلونو ته اچوي. په پیښور کې د پولیسو یو افسر بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې یوازې هغه افغان وګړي نیسي چې چا سره قانوني اسناد نه وي او څوک هم بې ځایه نه زوروي. نور تفصیل فرهاد شینواری راک.
په پیښور کې میشت یو افغان وګړی شیراز خان وایي چې یو شمېر ځوانان یې جیلونو ته اچول شوي او ځینې پکې د تورخم په دروازه افغانستان ته ډیپورټ یا شړل شوي.
اکثر بیچاره ګان په جیلونو کې پراته دي. ماجر کارډ وسره اکثر سره شته دي، تذکیرو وسره شته دي. د دې د وجې خاطر نشي تللی چې پولیس بمګیر کی یا بم بال در پاس کی یا بم جیل ته واچي یا بم کم حساب باندې لکه شل رقم یې ترخه وی کنه. دلته بیچاره په جیل کې پروت افغان بیچاره ماجیګر کور ته په یره ترخه جو کنه.
یو بل افغان وګړی چې نه غختل نو می واخستل شي مشال ریډیو ته ویل چې کله هم په خبر کې د بدامنۍ کومه پیښه رامنځته شي نو بیا تور په افغان وګړو ولګوي او زوروي.
چرته خدای نه خواسته دماکه وشي ماجر دی. یاره ریډي والا غریب په دماکه کې څه کار؟ ریډي والا غریب په دماکه نشي کولای. دکاندار خپل بچوله زه د شپې دومره ریزه کوم چې صرف هغه کور لا هغه ترکاری مرکاری او دوه روټي نو هغه ما باندې بند شي، هغه ما باندې ساري شي، هغه ما ته یو پیغور شي. کارم کوم، مزدوریم کوم، ټیکسم ورکوم، دلته د بجلی بیلم ورکوم، د کور کرایم پاکستان ته ګټه ده، دا ورکوم. هغه باوجود دم ما ته پسپک نظر قتل کی ډیر ډیر درد کی ولې چې دلته تقریبا افغانانو دلته 15-16 کال تیر کړی دی هغه بچی دلته دلته کوم دکانداران پی جنم 400 دکانونه د مونږ بورډ پلازې کې دي
په خبر کې وو افغان زده کوونکی خپل نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی په قانوني توګه په سکالرشپ زده کړو لپاره راغلي خو هر وخت امنیتی ادارو لخوا څارل کیږي په لټنې طریقه وي او په آزاده توګه په تعلیمي پروګرامونو کې برخه نشي اخیستای او که میډیا سره خپل ستونزې شریکې کړي نو بیا ورته ډیر مشکل جوړوي د پیښور په حیدرآباد پولیس سټیشن کې موجود محرر عیسا خان د سپتمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې هغه افغان وګړي نیسي چې کوم له افغانستان نه پاکستان ته بغیر د سفري اسنادو را داخل شوي او د قانون مطابق ورسره چلند کوي او څوک یې نه دی ځورولي په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویاند کیسره پریده وایي چې د افغان وګړو پی یو آر کارډونو موده جون 2023 کې ختمه شوي نو له دې وجې په ځینې ځایونو کې پولیس تنګوي خو یو این ایچ سی آر د پاکستان یو شمېر ادارو ته ویلي چې په کار ده د افغان وګړو ځورولو نه ډډه وکړی شي او کارډونه به ورته زر تمدید کړل شي
وزارت داخله ته هوم ډپارټمنټ ته او پولیس ته هم لیټر سکرین نوټیفیکیشن یې کړی دي چې دا کارډونه ایکسپایر شوي دي خو د دې له وجې د افغان کډوالو خلاف سه اکشن چې وانه غسلې شي ځکه چې بعض وخت داسې شي چې کله دا کارډونه ایکسپایر شي نو بیا پولیس سداسي پولیس په بعض ځینو کې هغه افغان کډوال تنګوي نو د دې حوالې سره دوی لیټرز هم کړی دي مختلف محکمو ته او پولیس ته هم چې د دې خلاف
پاکستان کی خواہ شاسوار لسلہ کا رجسٹر افغان وگڑی ژوند کوي او په زرګونه شمیره کې بیا نه رجسٹر شوی کسان هم پکې موجود دي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی. په اسلام آباد کې اوسیدونکي یوې افغان کډوالې 2 کلنې جنې ځان وژنه کړې. د ځای اوسیدونکو په وینا هغه د خپل مور پلار او ورونو خویندو سره د بی اتلس په ملټي ګارډن سیمه کې اوسېده او مریم نومېده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې مریم د اګست په 9 شپې مهال 5 پور څخه ځان غورځولې او ځای په ځای مړه شوې ده. مریم د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکې وه او د زرګونو نورو افغانانو کډوالو په څیر کاناډا ته د تګ په تمه وه خو د کډوالۍ پر مهال د ستونزو او اندېښنو له کبله یې ځان مرګ ته تسلیم کړ. نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر احمد روفی وویل چې ځان وژونکي جنې مریم د بلخ ولایت اوسیدونکې او د خپل کورنۍ سره د بی 17 په ملټي ګارډن نومې سیمه کې تر 2 کالو راسه اوسېده. د ویل چې مریم په 9 اگست شپې له 5 پور څخه ځان را غورځولې او ځای په ځای مړه شوې ده. د مشال رادیو ته وویل چې مریم هم د نورو کډوالو په شان کاناډا ته د تګ په تمه وه خو د کیس ته ځنډېدو له وجې د ذهني فشار لاندې وه چې اخر یې د ځان وژنې سبب شو. د اسلام آباد پولیس ویاند ته کې جواد افغان جنې ځان وژنه تایید کړه. البته مشال رادیو ته وویل چې د دې پېښې اندراج ټیکسلا پولیسو په حدودو کې شوې ده. د پنډي پولیس ویان سجاد الحسن هم پیښه تایید کړه خو په یوه غونډه کې د ګډون له امله تفصیلات ته مشال له ډوسره شریک نه کړل. په 10 اگست په اسلام آباد کې مشت افغان کډوالو کې 2 بمبوسو هم نقلاري خوراک چې زیرین تنظیمیه د مریم جست په ځای هدیره کې د ښخولو اجازه نه ورکوي. وروسته هغه د بی 17 په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د افغان کډوالو د شورا مرستیالې سوریا صدیر د تدفین د مشکل حل کېدو په اړه مشال له ډیو ته وویل.
مرز کی فاتحه خانی ده جنازه اوشو مشکل نه ده.
دو کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوري حکومت د سکوت نه پس پزرګونو افغانان پاکستان ته راغلل او غربي هیوادونو ته د تګ لپاره د ویزو او کیسونو پروسس کېدو ته انتظار باسي. اسلام آباد کې د افغان ژورنالیستانو د شورا مشر محمود کوچی دوی ته ورپېخ مشکلاتو په اړه مشال لري ته وویل.
دلته مونږ دا چې کار نه لرو روزګار نشته. بل مسله دا ده چې دلته مونږ بل ستونزه دا لرو چې ډېر ځله د پولیسو د خوا تنګي وو ځکه مونږ نه پولیس دستاویزات غواړي. دا بل ستونزه ده. ستره ستونزه چې مونږ لرو هغه زمونږ د کیسونو مسله ده. د ټولو افغان کډوالو کیسونه ډېر سلو روان دي او هغه هیوادونه چې افغان کډوال مني دغه د کیسونو چارې ډېرې پڅې روانې دي.
د بشري حقوقو مدافعان او د ټولنیزو علومو ماهران وایي چې غربي ملکونو ته د تلو لپاره اوږد انتظار او نورو ستونزو افغان کډوال په ذهني ناروغیو اخته کړی دي او د مریم ځانوژنه هم د دې لړۍ یوه کړې ده. اسلام آباد کې اوسیدونکو د سیاست او ټولنیزو علومو ماهر د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان په دې اړه مشال رډیو ته وویل.
دا خودکشی کی بلوز شوی دا اثر یو واقعا نه دا او ډیر افسوس به چې نور مو اورو دا خبرې ډیر به مونږ ته پته نه لګیدلی چې سب شوی خو چې کم ژوندیم دی ای نیم لیونی دی دا انساني مسله دا او دې خلکو سره تنظیم پکار دی.
د رسنیو در پورنو تر مخه په اسلام آباد کې دا خپل نویت دریمه پیښه ده. تر دې وړاندې دو افغانانو ځوانانو بهر ته د کیسونو د ځنډ او اقتصادي ستونزو له امله ځانونه وژلي وو. راشد خټک مشال لډو اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لري تاسو غوږی د هوا د ککړتیا د کیفیت معلومولو اداري ایئر کوالټي لایف انډیکس او د شیکاګو پوهنتون د انرژي پالیسۍ ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پاکستان د هوا د ککړتیا په برخه کې د نړۍ څلورم تر ټولو ککړ هیواد دی. د 2023 کال دغه راپور زیاتوي چې د هوا ککړتیا په پاکستان کې د اوسیدونکو کسانو اوسط عمر څلور کلونه کمولی شي، خو په هغه هیواد کې ځینې داسې سیمې هم شته چې د هوا ککړتیا د اوسیدونکو اوسط عمر شاوخوا و کاله کموي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا یاد رپورٹ لمخې دا هوا ککړتیا په پاکستان کې د انساني روغتیا لپاره دوهم لوی ګواښ دی او د زړه د ناروغو سربیره د اوسط پاکستانی ژوند شاوخوا څلور کاله کموي او دغه ډول د یو شمېر نورو ناروغو لکه د سا، سینې، نفسیاتي ناروغو او کینسر سبب هم ګرځي. پېښور پوهنتون کې د ماحولیت څانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله جان مشال لیړو ته د اګست په 1 وویل چې پاکستان کې د هوا ککړتیا یو خو بهر د کارخانو او د ګړو د لوګو نه وي، خو د ټولو خطرناک د کور دننه د هوا ککړتیا وی چې هغه مون لپام غرزولې ده.
د هوا ککړتیا په کورونو کې دننه ده. دا هوا ور مونږ دې ته پاملرنه کړې نه ده. د ریسرچ نه ثابت ده چې بهر سونه په هوا کې ککړتیا وی نو د کور دننه هغه لس چنده زیات وي. په کورونو کې مونږ کم پینټ کړی دي، ډیسټمپرې کړی دي، نو په دې کې یو ډیر خطرناک کیمیایي عنصر دی چې وته مونږ فارمالډیهایډ وایو. چې صاف لون دغه فارمل دی هاي دا زمونږ د سپېمو په ذریعہ د خلې په ذریعہ د پېپړو ته ځي او دا سپوز کې د کینسر جوړې دو د مرې د کینسر جوړې دو او د پېپړو د کینسر جوړې دو دا سبب جوړي کی. دغه شانت کچن کې یا نور اور بلیږي نو دا غینم زهريله کی سونه دي ناکم ذرات دي.
نو موږ جاته وی چې د رپورت لمخې د پاکستانی وګړو ژوند تر سلور کال کم وي، خو دا هغه خلک چې کم په سیاحت روغ دي او چې کوم وړاندې نه د سا د دمې او د سینې ناروغو ښکار وي او کمزور وي نو د هغوی ژوند تر لسو کالو کمولی شي او رنز ورله نور هم زیاتوي. د ایئر کوالټي انډیکس دغه کلنی رپورټ له مخې جنوبي آسیا د هوا ککړتیا د سختو اغیزو سره مخ ده. بنگلہ دیش، هند، نیپال او پاکستان چې د نړۍ نږدې څلورمه برخه آبادی ده، د ککړتیا نړیوال مرکز ګڼل کیږي. هم د پیښور پوهنتون د جغرافي او جیومیټک څانګې مشر او د چاپیریال ماهر پروفیسر ډاکټر عطاور رحمان وایي چې پاکستان کې د ټولو زیاته ککړتیا په خاریو کې وي، ځکه هلته صنعتونه، گاڑی او نور آلودگی سیوا او شینکی ونی بوٹی او پٹی کم وی دیوائی تدی مخنیوی لپر باید ونی بوٹی او زنگلات سیوا کلو او خپل ہوا او چاپیریال پاک وساتو.
مونگ لپا کار دی چه زیاد نزیاد گرینری اولگو تاسو گوری لینڈ یوز ریگولیشن نشت دی نو زریزم که مسلسل کمی گی نو لحاظ دا دیر سیریس مسئلہ دا پکار دا چه مونگ خپل اگریکلچر لینڈ پل گرینری دا سیوا کو او چه کم اگریکلچر لینڈ دی یا فارس لینڈ دی دا مونگ چه کم دی بچ کو کم مونگ سر چه کم دی بیرن لینڈ پاکستان
کې پیښور، لاهور، شیخوپورا او قصور خار اوسیدونکي د هوا د ککړتیا د اثراتو او خطرو سره ډیر مخ دي. د پاکستان حکومت لخوا مارچ 2023 کې د پاکې او صفا هوا لپاره قومي پالیسي هم جوړه کړل شوې ده چې تر مخه به دوی هغه ټولو لارښوونو باندې عمل کوي کوم چې صحت نړیوالې ادارې یا WHO د هوا د پاکې ساتلو او د دې ککړتیا ختمولو لپاره ویلي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او ریډیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی په داسې حال کې چې د پښتنو اکثریتي سیمې د بدامنۍ په لمن کې دي، د ملت پاله ګوندونو او ډلو د پلویانو ترمنځ د نظر او فکر اختلاف په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو په بدو ردو او کنځلو بدل شوی دي. نن سبا په ټولنیزه میډیا فیسبوک د عوامي نېشنل ګوند، پښتون ژغورنې غورځنګ او نېشنل ډیموکراټیک موومنت د پلویانو ترمنځ د پښتنو د حقونو لپاره د تحریک په پارلماني او غیر پارلماني کولو بحثونه او په یو بل د تورونو لګولو لړۍ روانه ده. آیا دا هر څه د ملت پاله سیاسي ګوندونو یا قومي ډلو د مشرانو په ناخبرۍ کې کیږي؟ تفصیل شاین بنری راکوي.
نن سبا په ټولنیزه میډیا فیسبوک د عوامي نېشنل ګوند، پښتون ژغورنې غورځنګ او د قومي جمهوري غورځنګ د پلویانو ترمنځ د پښتنو د حقونو لپاره د تحریک په پارلماني یا غیر پارلماني کولو بحثونه او په یو بل د تورونو لګولو لړۍ روانه ده. آیا دا هر څه د ملت پاله سیاسي ګوندونو او یا قومي ډلو د مشرانو په ناخبرۍ کې کیږي؟ پدغاړه بیگا مشال لیرو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند د کلتور سکرتر خادم حسین ویل چې دا غیر مهذبه رویه د هغه پلان برخه ده چې مرامې د خلکو غیر سیاسي کول دي. نوموړي زیاته کړه چې په سوشل میډیا د هغه د ګوند د مشرانو خلاف بده وینا کیږي.
بنیادی ایشو دادا چې د سیاست نه د وفاقي پارلماني جمهوریت نه روخان فکر سیاست نه د مایوسه د عمل ک تر سو پورې ون درې د تر وخت پورې به د خبر او مغه شان غیر سیاسي ریویو تزي کنزلې سپک سپورې پی غورجن لهجه دا ټول د دغه غیر سیاسي کولو پروژې برخی دي. کسو کې ارادي کوي او کسو کې غیر ارادي کوي. د تحریکونو بازي خلکو باندې ډېر لوی ځمداري عائد کیږي چې هغه وګوري چې دغه خلق چې د پی ٹی آئی شکل کیو نا غوست پی ٹی ایم شکل ته ولې راغلل. د پښتونخوا میپ خلق باید چې دا ولټي او زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ خلق هم باید چې دا ولټي چې دغه پیغور جنی او دغه کنزل ماری د کم ځای نه راغل.
عوامي نېشنل ګوند ځان د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک تسلسل ګڼي چې لقبلې وخت په وخت د وسلوالو ډلو د بریدونو او مرکزی حکومتونو د بندیزونو ښکار پاتې شوې دي. په تیرو شلو کلونو کې د عوامي نېشنل ګوند خواوشا 1200 غړي او سیمایز او مرکزی مشران په ترهګرو بریدونو کې وجل شوې دي. بلخوا په سیمه کې د پښتون ژغورنه غورځنګ په شکل کې د یو ولسی تحریک مخې ته راتلو سره ملت پال سیاست یو جارحانه رنگ اخیسته دی. د پښتون ژغورنه غورځنګ یو مخکخ علمزیب محسود وایي چې دوی د پارلماني مبارزې خلاف نه دي، خو په موجوده حالاتو کې د پارلمان نه بهر مبارزه غوره ګڼي او په دغه لاره کې ملګرو قربانې هم ورکړي دي. نوموړی وایي د حقیقت دی چې پی ټی ایم نه ځینو ملګرو لاره بدر کړې او د پارلمان د لارې خپل مبارزه کوي. محسوس زیاته کړه کیدی شي چې عوامي نشتل ګوند د پی ټی ایم په موجودګۍ کې ځان خوندي نه احساسوي، خو د عوامي نشتل ګوند کارکنانو تل د پی ټی ایم مرسته کړې ده او کلک ملګری پاتې شوی دی.
دی پی کی ایم اپ او د ان پی په میانس کې د زیاته چې کومه د یو تاریخي یو شخړه سره روانه و، دغه کې بیا د چې کوم و دوی د یو بل خلاف چې کوم زموج فورم ډیر زیات استعمال کړ او تیری کې بیا په سوشل میډیا باندې دوی چې اختلاف وسره راغی، یعنی یا چا به داسې خبره وکړه چې د به خپل چې کوم اختلاف به ورسره سرګن کولو، نو هغه سرګن کول به د ولې چې هغه سړی به مشهور پدا و چې د پی ټی ایم هغه کې وی سپورټ کوي، نو خلک به دا شمیرل چې کنده خو د ان پی خلاف دی نظریاتو اختلاف به الته پرچار کېدلو. بیا په دغه کې مقاعده منظور پښتین په خپل د دوی کور ته ورغې، دوی ته بار بار چې کومه د دغه شی کلیریفیکیشن وکړلو.
محسن داوړ د پښتون ژغورنه غورځنګ په بنسټګرو کې دی چې ورستو یې د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ په نامه د یو سیاسي ګوند بنیاد کې خود داغه په اند پارلمان د لارې د آئینی او قانوني حقوقو ګټل د سیمې ډېر ستونزې هوارول شي. محسن داور زیاتوي چې په سوشل میډیا کنزل هغه خلک کوي چې سیاسي روزنه نه ده شوې. د نوموړي په وینا د رویه د حقوقو د مبارزې په لار کې یو لوی خند جوړې دي شي او د پاکستان مقتدر خلک د خپلو ګټو لپاره کارول شي.
هر یو سیاسی ورکر را غدا خبره کوي چې زما ګوند یا زما تحریک یا زما تنظیم ټیک ته، او د دین علاوه نور ټول خلک غلط دي او هغه ټول غدارانم دي او دا ټول ایجنټانم دي. نو دا زما په خیال نه د پښتون قومي تحریک لاس ګټه ورکوي نه د کوم ستونزه وسره حل کیږي. دا په د قومي تحریک مخ په وړاندې بوتو کې د ټولو نه غټ د خند باعث جوړیږي. خبره پکار ده، اختلاف هم پکار ده، د دلایلو په بنیاد پکار ده. اوس نه پوهېږم چې مثال د یو کنزل کولونه یو چاته صفه ده رسی
په داسې حال کې چې سوشل میډیا د رائے د اظهار پروپیګنډي او سیاست مهمه برخه ګرځېدلې ده. د عوامي نېشنل ګوند، پښتون ژغورنې غورځنګ او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ دریو واړو مشران په سیاست کې بد رد ویل او په یو بل بې اساسه تورونه پورې کول ناوړه عمل بولي او په قومي موضوعاتو په دلیلونو ولاړه مباحثه د موجوده ناقرارۍ نه د وتلو لاره ګڼي.
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو تاسو غوږی په مومند کې د خاپخ سړک له تیرو څلور کلونو راهیسې وران ویجاړ پروت دی. خلک غوښتنه کوي چې دا سړک دې زر تر زره ورغول شي، ځکه چې نه یوازې د دوی د تګ راتګ لپاره مهم دی بلکې د افغانستان سره پرې تجارت هم کیږي. د سیمې چارواکي مشال ورته ویل چې د ټیکدار سره به خبرې وکړي چې د مرمت کار پرې تیز کړي. نور تفصیل شانواز تر زیره کوي.
د خوایزو بایزو خلک وایي د دوی سیمو ته وتلې خاپخ سړک د تیرو څلور کلونو راهیسې وران ویجاړ دی. دغه سړک چې د غیبی ګنداونه تر د ګوسلای کنډو 40 کیلومتر دی. د ګوسلای سره نږدې په ځینو سیمو کې آباد شوی. دغه سړک د محمدونه تر جلال آباد رسیدلی چې ور باندې تیر وختونو کې د پولی پورې یا دې غاړې ته کاروبار هم کېده، خو په 2010 کې دغه لاره بنده شوې ده. د خوایزو کون کلی اوسیدونکي تفسیر محمد مشال رډیو ته وویل دوی د دغه سړک د خرابۍ د وجې د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي
هغه په دې لار باندې راځي او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کوم طرف ته ځي. بار بار د خلکو په دې باندې احتجاج کړی دی، پاچونونه پکړی دي چې هر مکته دا روډ جوړ کړي. تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لار باندې راځي او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کوم طرف ته ځي.
د محمد دو یوسف ډیویژن چې خوایزي بایزي نومې کې هم دغه سرک پورته تیر شوی، دغه سرک باندې با جلال آباد ته هر رقم خوراکي او غیر خوراکي شیان وړلی شو، ولې له پورې غړه به هم ګڼ شمېر شیان محمد ته وړلی شو. هغه وخت په 2010 کې او بیا وروستو په محمد کې عسکري پریشنونه شروع شو. په دغه سرک د خلکو تګ راتک کم شوی. 2014 او وروستو وختونو کې چې بیا خلک خپلو کورونو ته واپس ستانه شو، نو د دغه سرک ته بیا رغونې غوښتنه یې کوله. په دغه سرک ګڼ شمېر هغه استادان چې نږدې سکولونو کې سبقونه هم خای هم تیریږي. په دغه سیمه کې د سکول یو استاد شاه محمود مومن چې د حلیمزو اوسیدونکی دی مشال رډیو ته وویل،
د سکول ماشومان چې کوم دي زیاتر هغوی چې لاړ شي د خاورو نه خړ پړي سکول ته چې ځي واپس چې راځي، کې زیاتر ماشومان یو نیمه ګنټه دوه ګنټې مخکې پاتې پیدل وځي، وایي چې دېخوا دوړی تکلیف یې په لاره باندې، ګاډو هم مسئله، کرایان هم زیاتې. نو د ټولې علاقې نه د خلکو زړه تور شوی دی، دغه ماحول یې ګنده کړی دی. پسرلی مونږ سینو کو دا ټول پټي او هر څه به د دوړو نه ډکو، دومره تکلیف جوړ شوی دی چې څوک د روډ خبره وکړي نو بس مخونه وران کې هغه هغه په هغه د مایوسۍ یو اظهار کوي.
دوی وایي چې هر څوک زده کوونکو ته د سرک ته خرابۍ نه مسلې ورپېښ دي، نو همدغه شان مریضان هم چې روغتونونو ته وړلی شي په ډېر مشکل کې دي. ولې د یاراخېلو سړه خوا او تورې خوا سیمونه هم ماربل اړوونکي ګاډي په دغه لارو تیریږي او دغه ګاډو والا هم د مشکل سره مخ دي. د محمد ایډیشنل ډیپټی کمشنر قیصر خان مشال ریډیو ته وویل، په دغه سرک کار په تندی سره روانو، ځینې ځایونو کې پوخ شوی هم دی او اوس هم پرې کار روان دی، خو د ځنډ وجه یې د پیسو ده چې کله کله ټیکهدار ته د حکومت لخوا پیسې په وخت نه جاري کیږي. خو د زیاته کړه دوی به بیا هم کوشش کوي چې ټیکهدار سره خبره وکړي او په دغه سرک ته جوړونې کارونه تند کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
مشالو ته تاسو غوږی د رمانګړی اخري رپورت په لور ساسه پام را ګرځوم. په کابل کې د شپږو ولایتونو د فوټبال لوبډلو تنمن سیالي وشوي چې پای لوبته د پکتیا اتحاد لوبډلی او د کابل استقلال فوټبال لوبډلی لاره پیدا کړه. که څه هم پکتیا لوبډلی د دې سیالو دویم مقام خپل کړ، خو د افغانستان د فوټبال فیډریشن یا د لوبډله په دې وسایله چې په ډیرو لږو امکاناتو یې ځان خه کچې ته رسولې دي. په دې سیالو کې د کابل، میدان وردګو، غزنی، کاپیسا، لوګر او پکتیا د فوټبال لوبډلو برخه اخستې وه. تفصیل نجیب الله خلیل کوي.
په پلازمینه کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د 104 کالیزه په ویاړ د دوو مرکزی او 15 سویل ختیځ ولایتونو میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا، کابل او کاپیسا د فوټبال لوبډلو ترمنځ سمو د مخ کې پیل شوې لوبې پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پای لوبې ته د کابل استقلال او د پکتیا اتحاد لوبډلې لاره ومونده چې اتلولي د کابل استقلال ټیم او دویم مقام د پکتیا اتحاد لوبډلې ترلاسه کړ. د پکتیا ولایت یو لوبغاړي عزیز الرحمن مشال رادیو ته وویل،
پکتیا فوټبال فدراسیون په کمو امکاناتو بیا هم ډېر هلې ځلې کړې دي. کوم ډول چې غوښتنې د فوټبال لوبغاړو غوښتنې دي هغه ترسره کړې دي، خو د اولمپیک نمو غوښتنه ده چې د میدان او د ظرفیت لوړونې په مورد چې کوم ټورنمنټونه جوړیږي ولایتي که پکتیا کې جوړ شي نو ډېره به بهتره وي.
لوبغاړي وایي په افغانستان کې اقتصادي کمزورتیا د ژوند د نورو خواو ترڅنګ په سپورت هم اغېز کړی دی. دوی د فوټبال له نړیوال فدرا فدراسیون غواړي چې په افغانستان کې د یاد لوبې پرمختګ ته پاملرنه ډیره کړي. یو بل پکتیاوال لوبغاړی شفیق الله توتاخیل وایي
فیفا پیسې راخلاصې کړي ترڅو فوټبالران په آرامه فضا کې او په ښه توګه فوټبال مخته یوسي، ځکه د فوټبال کچه په افغانستان کې اوس ډیره خرابه شوې ده. فیفا نه مخواست دغه ده چې د فوټبال برخه کې چې کومه عرصه کې کومه پانګونه دوی کوي هغه د افغانستان فدراسیون سره راخلاصه کړي او ترڅو فوټبال مخته لاړ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون چارواکو ویل د امکاناتو د پیدا کېدو په صورت کې دوی په پکتیا کې د فوټبال د لوبغالي د تجهیز او سمبالولو او همدارنګه د لوبغاړو د روزنې لپاره پلانونه لري. د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي
موږ
ډېر خوښ یو چې پکتیا د لوبو تر پایینه راورسېده. موږ دې ته هم خوښ یو چې پکتیا باید د دې لوبو اتلولي وګټي. دا ولایت په ډېرو لږو امکاناتو کابل کې د فاینل لوبه وکړه، بیا هم پکتیا په ګټه کې وه او موږ ته دا لوبډله اتله ده. د یادونې وړ ده په افغانستان کې څه د پاسه سل کاله وړاندې فوټبال فدراسیون جوړ شوی او په اوس وخت کې د دې هیواد په مرکز ولایتونو ولسوالیو او حتی سیمو کې زرګونه لوبغاړي لري چې د لوبو نندارې ته یې ډېر خلک ورځي. له دې مخکې په افغانستان کې د فوټبال د خزینه لوبغاړو ملي لوبډله هم وه چې په وروستیو دوو کلونو کې ډېره برخه وتلې او د نړیوالې ټولنې په مرسته دا مهال یو شمېر خزینه فوټبالران په پرتګال هیواد کې میشتي شوي دي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.